دې سیارې ته ولېږل. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمني اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې د کابل له سټوډیو. زما همکار مرسل زازی مختوري،
د ژوند شتمنی.
سلامونه. د کورونا وایروس په ناروغي او د همدې ناروغي پر واکسین خبرې کوو. زه مرسل زازی، ډاکټر محبوب الله شفیق د داخلي متخصص خبرونه کې را سره ملمه دی، او د خبرونه په لړ کې به د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سیب دستګیر نظری سره هم خبرونه کې خبراتري ولرو. کچیر دوستانو تاسو ته هم د کورونا وایروس په اړه پوښتنی پیدا کیږي یا هم خدای دې نکړي تاسو هم د دغه ناروغي سره مخامخ یا سیاست تاسو په کور کې کوم څوک پر دغه کورنۍ باندې اختوي، نو کولای سي چې اړیکه ونیسي او خپل پوښتنې هم د موږ سره شریک کړي. 0995 1530 او 0992 1555 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. بله ډاکټر صاحب، په ډېر بخښنې سره ستاسو غږ په سمه توګه نه اورو، کولی شئ لږ ځای ته مو تغییر ورکړئ؟ بله مهرباني ډاکټر صاحب.
السلام علیکم استاد
ډیر زیات مننه. په خیر اغلی ډاکټر صاحب، خبرونې ته په سر کې پر دې خبرې وکړو چې البته کویت 19 یا کویت 19 چې تقریبا یو کال مخکې البته د لومړي ځل دپاره په چین واخان ښار کې را پیدا سو، وروسته د غینا نورو هیوادونو ته هم پسې وغځېدله او د ایران هم افغانستان ته را ورسېده. لومړی پړاو هم لکه څنګه چې ټول په جریان کې دی، البته دغه لومړی پړاو هم خلاص او په دې وروستیو کې خبرې دادی چې دویم پړاو ته نږدې سی یو، او په هیواد کې بیا هم موږ ډېری کسان لرو چې په کورونا باندې اخته سی دي. ډاکټر صاحب په دې هم کچېری راته وایاست چې آیا دغه دویم پړاو د پاره موږ باید کوم خاص چمتووالی ولرو وینه لرو څه باید په نظر کې ونیسو؟
بالکل ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. ټول موږ شاهد یو چې د کورونا د وبا په دوام کې یو، د عامه روغتیا د وزارت د اعلان پر بنسټ موږ د دوام پیک په پیل کې یو د کورونا، او دا یا د اپیدمیولوژي د نظر ادا یو ثابت شوی خبره ده چې کله وباګانې راځي یا پاندیمي منځ راځي نو دا غي د دوباره شدت د منځ راتللو امکانات ډېر زیات دي. موږ یو پیک تیر کال په جون جولای کې درلوده، دا کوم پیک کې داخلېدو کې یو زموږ واقعیت د ډېرېدلو په حالت کې دي. د تیرو درې هفتو مخکې چې کوم حالات وو زموږ واقعیت بېخي سره سنجي وو، مګر تیرو درې هفتو کې دا واقعیت اوس ورو ورو زیاتېږي. موږ روزمره په خپل روغتونونو کې د دې واقعیت سره اوس تقریبا روټین نارمل مخامخ کېږو. عام عادي واقعیت هم دي او وخیم واقعیت هم شته دي. متاسفانه موږ دا هم ګورو چې د مړینې واقعیت هم پکې شته دي. چې ډېر زیات موږ باید ورته توجه وکړو په دغسې یو موسم کې چې موږ اوس واقع یو، د ژمي موسم تقریبا داخلېدونکی دی. د جمی په موسم کې دغه موسم امراض د کام ریلی سینه بغل عام ډول باندې ډېر زیاتېږي. د کورونا د ناروغۍ د کلینیکي لوا هم تقریبا د کام ریلیش او د نمونیا زیاتېنه بغل شکل باندې تظاهر کوي، نو فرق کول یې لږ مشکل کېږي نظر کلینیکي اعراض علایم ته. موضوع ډېر د توجه وړ ده، خصوصا هغه فامیلونه چې زه فکر کوم فرق به په دې شکل باندې وکولی شو. په هغه کورنیو کې چې یو کس دوه کسه درې کسه یا د کورنۍ ټول غړي مصاب کېږي، د کورنۍ اکثریت غړي مصاب کېږي، نو هغوی باید خامخا دې ته توجه وکړي چې د کورونا ټیسټ وکړي او د کورونا لپاره خاص تدابیر په نظر کې ونیسي. کومې کورنۍ چې په دې ناروغي باندې لانی دي اخته شي وي هغه ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د احتیاط په سلسله کې چې دی هغه کارونه باید وکړي، هغه فاصله ساتل دي، د ماسک استفاده کول ده، او د نږدې روغبړ یا د لاس ورکول یا د بغل کشي نه مخنیوی کول دي. دغه درې نقطې ته باید ډېر زیات توجه وشي. همدارنګه لاسونه زر زر په صابون باندې ووینځل شي د شل ثانیو لپاره. دا هغه عمده وقایوي تدابیر دي چې موږ ټولو ته لازم دي چې عملي د ناروغۍ
د ترایت او انتقال مخنیوی کړی. بله ډاکټر صاحب، د تبرع شو چې تاسو د افغان جاپان پر روختون کې هم په البته هم د برخه کې کار کوو، ځین ناروغان چې د کورونا او د درملنې په برخه کې، آیا اوس هم دغه ناروغان روختون ته درځي نه درځي؟ کشه څونه د زیاته سوي ده نه ده؟ او آیا دغه ویروس هم تغییر کړی دی؟ تغییر په حالت کې دی او کنه اما خو غوندې دی؟
د ناروغي په مقابل کې د عام خلکو بي تفاوتي لږ زیاته شوې ده په دې وختونو کې مونږ ګورو. یو عمده سبب دا دی چې دا واقعیت ډېر وخت تیر شو، خلکو سره اوس ستړي شوي ښکاره کېږي ظاهرا، او خلکو ته اوس دومره وخته پورې د وقایوي تدابیرو ساتل لږ خسته کن ښکاري. البته ستړي کېږي به ورسره، یا به دای چې دوی اوس فکر کوي چې دا مرض اوس یو عام مرض شوی دی. په هر دلیل کې دغه موضوع اوس موږ سره مطرح ده، حتی په یو تعداد صحي پرسنل په منځ کې، که نرسان دي که ټیکنیشنان دي که ډاکتران دي، هغوی هم یو تعداد موږ ګورو چې د ناروغۍ په هکله بې تفاوتي کوي، خصوصا د وقایوي تدابیرو په هکله، چې دا موضوع ډېره خطرناکه کېدلی شي. که چیرې داسې برخورد د دې ناروغۍ سره وشي، نو د دې ډېر امکان دی چې ناروغۍ ډېر په سرعت سره بیا یو غټه کتله د خلکو په ناروغۍ باندې مصاب کړي. نو بالکل خلک باید خپل وقایوي تدابیر جدي په نظر کې ونیسي، د دې ناروغۍ سره بې تفاوتي ونه کړي، او خپل ځان ترنه په جدي ډول باندې وساتي، او د هغې لپاره هم وقایوي تدابیر دي.
بله دوستانو، د تاسو اړیکه هم راخلو، 0999 45 40 او 0923225 مو د اړیکه شمیرې دي. ډاکټر صاحب، راو شو پر دې اړه هم کچېرې راته ووایاست چې تر دې دمه د واکسین په اړه هم تحقیقات جریان لري، او ځینو هیوادونو البته خپل هغه څه چې جوړ کړي وو واکسین د کورونا، هغه هم د تست لاندې دی، او په دې وروسته کې هم ویل کېږي چې کېدای شي دغه واکسین هم بازار ته لاړ شي. تر څو چې واکسین راځي، ځینې کسان په دې فکر کې دي چې موږ یو دم یا یو ځل د پاره کورونا تیره کړې ده، د دویم ځل د پاره اصلا موږ کورونا نه نیسي. نو آیا د دوی خبرې واقعیت لري؟ آیا د دویم ځل د پاره به هم کورونا یو څوک نیسي او کنه؟
بالکل، زه دا خپل تاسو د لومړي سوال غواړم مکمل کوم. تاسو ویل چې مخال مراجعه کوي دوستانو ته، بالکل ته دا اوس پک مراجعه کوي. اته موږ د چیرې راپورونه هم لرو چې افغان جاپان چټخانه کې خالي بسترونه په کم مشکل باندې پیدا کیږي. دوستانو کې ماغه دوستانو چې آلته دا ناروغي بستر واقعیت هغه نیسي، نو آلته موږ د بسترونو کمبود موجود دی. نو واقعیت واقعا چې ډېر سوي دي، او موږ لپاره یو د تشویش وړ موضوع ده. فلم بار بار په دې تاکید کوو چې وقایوي تدابیر ټول اورېدونکي د موږ په جدي ډول باندې په نظر کې ونیسي، د مرض سره سطحي برخورد ونه کړي او جدي برخورد سره وکړي. تاسو د واکسین په هکله وویلې، او د دوباره مصاب کېدلو په هکله تاسو دغه ناروغي په هکله امغه اولې ورځې نه چې تیر کال د فبروري د دسمبر د میاشت فکر کوم چین کې شروع شوی و، دغه نه اوسه پورې ورځ تر بلې تحقیقات کیږي او تغییرات راځي. تر اوسه پورې د ثابت نه ده چې موږ وویل چې دا ناروغي یو ثابت شکل لري او ثابت تداوی لري او معلوم وقایوي تدابیر. وقایوي تدابیر سره یو اندازې پورې معلوم دي، خو تداوی لا تر اوسه پورې هم د امریکا د غذایی او د دوایی سازمان لخوا نه ده تایید شوی. یعنی داسې ثابته تداوی تر اوسه پورې نه ده مشخص شوی. نو ځکه هم ځان ساتنه او وقایه ترې مهمه ده. واکسین په هکله بالکل د کوم کار ته شروع شوی دی، د فایزر کمپنۍ لخوا نه یو واکسین پیشنهاد شوی دی چې هغه درې پړاو په هغې باندې تیر شوي دي، او هغه په دې درې پړاوونو کې چې تحقیق پرې شوی دی مؤثر ثابت شوی دی. داسې ویل کېږي چې 90% د دې مؤثریت تایید شوی دی، او ډیر سر په بازار سره وو دي مونږ هم په تمه یو ټول دنیا ته په تمه ده چې در بازار تراشي او ترڅو د دې ناروغي مخه ونیسي خو د دې اثر تک کې به لږ وخت نور هم لګیږي خصوصا کله چې افغانستان ته راشيږي نو لږ وخت به ډیر لګیږي مونږ یو غریب ملک یو متاسفانه دلته چې ترڅو دا وسیب کیږي نو کېدای شي شپږ میاشتې کال پورې اته وخت ولګیږي د دوباره انفیکشن خبره تاسو وکړه د دوباره په دغه حق له هم راپورونه مختلف دي یو راپور داسې موجود دی چې کله یو ناروغ په دې ناروغۍ باندې اخته شي نو په لومړیو درې میاشتو کې د هغې وجود معافیت کسبوي او په لومړیو درې میاشتو کې دوباره هغه نه مصاب کېږي دې ناروغۍ باندې خو د دې مطلب دا نه دی چې دا کس باید نور بې احتیاطي وکړي په دې درې میاشتو کې چې نه مصاب شوی دی چون دا خبره ډېره زیاته هم تایید شوې نه ده ځکه د دې خاطر باندې باید دا کسان په دې موده کې هم خپل هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي او ځان ترې وساتي یو څه چې ډېر مهم دي د وقایې لپاره د دوباره ناخته کېدلو لپاره هغه د وجود انتیبادي جوړېدل دي چې هغه انتیبادي چک کړو په وینا کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي کچېرې د هغوی د وینې انتیبادي یا د مرض په مقابل کې چې کوم وجود خپل هغه دفاع کوي هغه دفاعي سیستم فعالوي چې موږ ورته انتیبادي وایو آی جی جی په نوم باندې کچېرې دا فعال شوي وي او د دې مقدار په یو زیات اندازه باندې وي نو موږ ویلی شو چې دا ناروغان هر اقل تر درې میاشتو پورې د دې ناروغۍ نه په امن کې دي او نه مصاب کېږي وروسته آیا مصاب کېږي که نه دا خبره ډېره واضح نه ده او تر اوسه پورې په دې اړه یو خبر نه ده شوې نو دغه د دې دقیق معلومات نشته دي نه سره له اوس هم نو
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې پاتې شئ موږ به د دوستانو اړیکې هم را واخلو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت په خیر بله یو ری دموکراک سلامونه وخت بخیر ازادي رادیو در روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده کچيري پوښتنه لري نن موضوع مو د کورونا په اړه ټاکلې تاسو کومه پوښتنه لري
نن می دا ډاکټر صاحب محترم من شپه زمو مده پر سر مو درد دي دا پینادول ګولې وو دا دغه خورو جوشنګي خورو د نن د توان خو نه کې څړې دي خوري
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لري
ضرور نور څه مشکلات لري آیا والد څنګه نو څه تکلیفونه لري عمر څو کال دی او فشار چې کړه دی څنګه رسید کنه
بله ورور تاسو عمر څو نه دی او آیا پرته د سر درد څخه نور ستونزې هم لري
بس سر می درد دی عمر می انسان تاسو کال دی
څلور ویش کلن
یا تلویش
کاله خا ډیر ښه او پرته د سردرد څخه زکام یا بوی احساس کوي نه کوي څه رقم نور کومه ستونزه خو نه لري
دماغونه مې باندې خورکۍ او خاصه سوه سترګې مې او چې ماشا زیرش مې ډېر د دماغو د خاصه زیرش راته روانې
تبا مو ډیره یا کمه
یا بس سمیع نه ده ولې نه ډیره یې نه
لږ ډاکټر صاحب تاسو
څنګه هم نرم دی ورور نه دا ورور ټوخی لري که نه او سالنډي یا نفس تنګي مو سره خو به نه وي
یا سالنډي و نفس تنګي نه لرم ټوخی نه لرم بس تبي مې دي بدن مې ډېر درد وسکي بدن مې درد کوي تبي مې کېږو
او د ستوني درد
بیا د ستوني درد نه لرم
سما د ډیر زیات مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې مې باندې ډاکټر صاحب
خب ما مخکې وویل چې د ژمي موسم دی د ژمي په موسم کې د تنفسي سیستم نور امراض هم شته دي چې هغه یا وایرس وي یا بکتریایي وي کچېرې داسې وي چې په هغې کې تبه وي ځاندردي وي د سر درد وي بې اشتهایي وي ټوخی وي نو په دغه سې حالاتو کې بیا بهتره دا ده چې دغه ناروغان زمونږ یو نږدې کلینیک ته ورشي د داخلي یو متخصص سره یو څه چې کپ خپل وکړي معاینات ضرور دي تر څو دا معلومه شي چې آیا دا تکلیف بکتریایي دی او که وایروسي دی که داسې وي چې د بکتریا د مداخلې د وجې نه دا مشکلات وي نو بیا باید یو څه انتیبیوتیک هم واخلي کنه نو عادی د تبې او د درد دواګانی کې تاسو کوي په دغه حالات د ګرمې هوا کې ځان پاتې کېدل ځان ساتل مهم دي ګرم مایات بیر واخیستل شي او ځان په مجموع کې ګرم وساتل شي دا ډېر مهم دي زما خو داسې نظر دی چې دا ورور ښه ده چې یو نږدې کلینیک ته ورشي او د یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او دوا واخلي
بله سفر وسو نه نه ویشل 15 سالویخت او سفر وسو تاسو ود وشت وسو 15 50 مو دی کشمیری دی روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوند دی بناوري کچیر تاسو هم د کورونا ناروغي پړه کومه پوښتنه لري یا هم خدای دی نه کی تاسو په دې ناروغي باندې اخته شوی یاست کولای شي چړي کوونی سي سلامونه وخت مو بخیر
سلام علیکم خوږه
جوړه دې مننه نه مهرباني څوک
ستنگزه
سه پخیر اغلی خبروانی تا کچیر پختن لره میره بنی
پختن خود اکتر شیزو تقریباً با شل کیزی کرونا
هست شل ورزی کیگه چی کرونا مو تیره کردی ده که کرونا نیویلی هست
آو تیره کردی مو ده
خواه
نوست مو سا لندی شیده تیاده تک کبا با
اها
آو سا لیره لندی
ښه تاسو بیرته تست کړی دی چې آیا د تاسو کرونا تمامه سوی ده کرونا غ حالات منفی سوی دی او کنه اوس هم شته دی
ښه
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ د سانګزی ورور نه
او سانګزی ته مزما پوښتنه دا ده چې د سالندې سره څنګه دی نورم څه مشکل لري کنه یوازې د وجود ستیره او نفس څنګه ده
بس ډاکټر صاحب ما خالي سپری زم ډیر شلیک جوړ لا سم ډیر سره سم نور چې مشکل نشته تاسو
سمه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب تر کې ورور ډیر زیاته مننه دی اړیکې نه دی ډاکټر صاحب دوی ویل چې شل ورځې کېږي چې کرونا یې تیره کړې ده او سالنډي ډیره زیاته ده وایي چې ګرځم را ګرځم نو سام ډیره سوځي وروسته د کرونا نه آیا دغه وضعیت یو چاته پاتې کیږي او کنه
او بالکل د کرونا د ډېر ناروغانو موږ ولیدل چې کله چې کرونا باندې اخته شول د کرونا نه د څه کېدو وروسته چې معمولا ناروغان کچې د عمرونه کم وي او نور امراض ونه لري نو هغه د لس ورځو نه وروسته اکثریت واقعات پېښ کیږي په عمرونو کې او هغه ناروغان چې د هغې نور امراض ځان سره ولري مطمئن امراض لکه د وینې لوړ فشار لکه شکر همدارنګ د سږو ناروغۍ نو دغه ناروغانو کې بیا دا ناروغۍ لږ دوام زیات وي او اکثره دغه ناروغان بیا کله چې ښه هم شي تر یوې میاشتې پورې حتی تر کله کله تر دوه او درې میاشتې پورې هم دغسې شکایت چې دی سانګزي صاحب وویلې دوی لري د فزیکي فعالیت په وخت کې یا د قدم وهلو په وخت کې دوی ضعیفي احساس کوي کسالت او سستي احساس کوي او نفس تنګي احساس کوي کچې د دوی سره ستبه نه وي نو دا د تشویش وړ خبره نه ده دوی به ان شاء الله د وخت تیرېدلو سره ښه شي فقط هغه څه چې دوی ته ډېر لازم دي هغه د وجود تقویه ده دوی ته لازم دي چې ښه خوراک وکړي میوه ډېره وخوري او یخني ډېره وخوري پروتیني غذاګانې او لږ ځان ګرم وساتي تر څو دوباره دوی د سینو بغل یا زکام ریش او دغسې نورو ناروغیو باندې اخته نه شي د وینې فشار لري یا د وینې شکر لري نو هغه باید په درست شکل باندې کنټرول وساتي هغه دوا چې د سیبانو دوی ته ورکړي ده هغه باید په منظم ډول باندې وخوري ان شاء الله دغه ضعیفي کسالت سستي او سالندي چې دوی لري دا ورو ورو ښه کېږي د تشخیص وړ نه
شي بله ډاکټر صاحب د هوا په سړکې دو سره د کرونا هغه دویمه څپه هم راورسېده څنګه آیا به دغه دویمه څپه او یخه هوا دغه یخه هوا هم کېدای شي د دې سبب شي چې ډېری کسان بیا په کرونا باندې اخته شي او کنه
اصلا د یخه هوا د وایروسي امراض لپاره یو زمينه ساز هوا ده یعنی دا شرایط برابرې اکثره وایروسونه په یخه هوا کې ښه رشد کوي او ښه تکثر کوي نو دا یو سبب دی چې په یخ هوا کې دغه ناروغي زیاتېږي نو کرونا وایرس په هکله هم په دې موضوع کې داسې ډېر دقیق ارقام نه دي معلوم چې آیا جمع د دې پر اتک باندې تاثیر لري که نه خو که په مجموع کې سړی ووایي نو ټول وایرسونه په جمعې کې ښه فعالېږي نو د دې امکان ډېر دی چې د کرونا وایرس هم د جمعې په موسم کې ډېر فعال شي او د جمعې هوا نه په استفادې دې خلک مساب کې
بله. او بل دا چې ډاکټر صاحب څنګه ته نورو هیوادونو ته تاګ راتاک یا هم د افغانستان څخه باندې نورو هیوادونو ته تاګ، ځکه چې پاکستان، ایران او مغاسه نور هیوادونه لا تر اوسه هم هغه د کورونا عمل ډیر لوړ دی، څنګه باید بیا هم دوی خپل ځان ترې وساتي کچېری بیرته افغانستان ته راځي؟ مو خو چې ګورو کله چې د مسافرین را ورسیږي د کورنۍ سره بیا هم هغه حالت غیږی ورکی لاس ورکی، هغه څه چې باید په نظر کې ونیول سي هغه اصلا په نظر کې نه نیسي، ادخل باید یو لاس یا پنځه لاس ورځې دوی ځان ګوخه ونیسي، د چا سره خبرې ونه کړي، په ګوخه اتاق کې چای ډوډۍ هر څه باید جدا ووسی، اما دغه حالت اصلا هیڅ څوک ورته پاملرنه نه کوي. تاسو فکر نه کوئ کچر دغه سه رفت آمد ووسی لکه چې په اول کې هم کورونا د ایران نه راغله، فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه حالت ډیر
بالکل تاسو دا تشویش بیسی په ځای دی. مونږ دا اوس هم په خپل همسایه ملکونو کې د دې ناروغۍ واقعات ډېر لرو، پاکستان دی، ایران دی او هندوستان زمونږ لرې همسایه دی، په دې ملکونو کې واقعا د دې واقعات ډېر دي. زمونږ په شمالي ملکونو کې هم د کورونا واقعات شته دي. نو دهته نه مهمه خدا نه دلته کې رفت و آمد باید کم شي، تر هغه ځای پورې چې امکان لري. زه خو فکر کوم چې حتی دولت ته لازم دي چې دغه سرحدات بند کړي او دغه رفت و آمد کم کړي، ځکه د کرونا د وبا په حالت کې کبله هره وبا رفت و آمد د دې واقعیت زیاتولی شي. یعنی دغه رفت و آمد د دې سبب کېږي چې واقعیت د یو مملکت نه بل مملکت ته لاړ شي. موږ تاسو په اول کې ولیدل چې د ایران نه زموږ پته دا واقعیت زیات راغلل او بالاخره ټول افغانستان یې ونیوه. نو د دې ویره اوس هم شته ده، بالکل زموږ همسایه ملکونه کې واقعیت ډېر دي. بهتره خو دا ده چې د امکان په صورت کې مرضونه وتړل شي، سرحدونه وتړل شي او تر څو دا رفت آمد کم شي. خو هغه خلک چې دي راځي یا تر اوسه پورې تللي راغلي دي، د هغوی لپاره ډېر زیات ضرور ده چې هغوی قرنطین چې مخکې دی نه چې دی مملکت ته راشي، په سرحد کې دی پنځلس ورځې قرنطین کې لګېدلی. ځینې پرمختللو ملکونو کې دا کار کېږي لکه په ترکیه، اروپایي ملکونو، په نورو اروپایي ملکونو کې هلته چې سفر نه څوک راځي. نو په اول څه کې خو ما ولیدل چې په ترکیه کې دا کار کېدی پنځلس ورځو لپاره، هلته چې ترکیې ته داخلېدل هغې به قرنطین و، تر څو دا معلومه شو کړي هغې چې دې مصاب دي که نه دي مصاب. کله چې به هغې مطمئن شول چې دوی په دې ناروغۍ مصاب نه دي، نو بیا به هغې عامو خلکو ته پرېښودل تر څو خپل فامیلونو ته ورشي. بیا هم هغه وقایوي تدابیر باید په نظر کې ونیسي، فاصله ساتل، د ماسک استفاده کول، د لاسونو زلزل ویندل، دا ډېر مهم.
بله، بیا به هم ورشو یو دوی اړیکې برا واخلو. سلامونه، وخت مو بخیر. بله سلامونه، وخت بخیر. بله دې مونږه غوړی.
السلام علیکم. جوړیا
علیکم سلام، وخت بخیر. که ست انشاء الله سات مخه دی
خیریات ته څنګه دې بیت سان دې ساتیر دې جوړ
مننه ورور مهرباني. څوک لکم زینا او کچی خپل پوښتنه را سره شریک کړی.
پدیر بخښنه سره کا موضوع سره تر روشانه
دی. بله، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. موضوع مونن ټاکلې ده د ویروس یا هم د کورونا وایروس په اړه. تاسو نه او روچه آیا خدای دې نه کې تاسو په کورنۍ دوستانو کې هم پر دې ویروس باندې څوک اخته شي وي، کومه پوښتنه هم لري میره بني.
مننه، خوشاله و چې عزت الله قدرمن یم د نیمروز سینې اړیکې نیولې ده. زما د محترم ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنه ده، که چیرې په دغه کورونا باندې یو مریض اخته شوی د وختي څخه اوس هغه مریض بیرته ښه شوی، د دغه روغو کسانو سره د ده ناسته څه ډول ده؟ که ناسته ورسره صحیح ده که بیا هم سړی ځان ځینې لرې وساتي؟ ډېر بهتره.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ورور مو قدرمن صاحب پوښتنه درلوده، وایي هغه کسان چې په کورونا باندې اخته کیږي، آیا وروسته د دې نه چې جوړیږي کولی سي د نورو سره ناسته ولاړه ولري؟
او بالکل، خو دلته مونږ یو سرحد لرو چې هغه سرحد نه وروسته، مثلا په دې ګایډلاینونو کې ویل شوي دي چې هغه کسان چې په کورونا باندې اخته شي او چې مثبت راشي، نو لس ورځو پورې دوی باید چې ځانونه تجرید کړي، د نورو خلکو سره لاسته ولاړه او معده کاته بند کړي. لاس ورځ یې ورسته بیا دې کولای شي چې د خلکو سره ملاقاتونه شروع کړي او هم هغه خپل احتیاطي تدابیر دی هم په نظر کې ونیسي او جانب مقابل هم یعنی فاصله په نظر کې ونیول شي ماسک استفاده وشي او سټډیمي شروع هر نږدې نه ونیسي هغه کسان چې اخته دي د لاس ورځ پورې باید کور کې قرنطین پاتې شي او یادا چې کته به لري او ته به ښه شي ته به د څه کېدلو نه سلیری ساته تیر شوي وي او ته به په دې شکل خشیلی چې د تبې دوا نه اخلي به د دوا نه د دې ته کنټرول وي نو دې هم کولای شي چې د نورو خلکو سره ناسته ولاړ وي کې البته دې ته وي ته د بیرو په نظر کې نیول سره
bale 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 اړیکې ته هم ورزو 0995 او 0995 مو دې اړیکې شمیرې ته کولای شي اړیکې ونی سي د کورونا وایروس په اړه مون نننې بس دې سلامونه وخت مو په خیر
وعلیکم السلام قربان خیر
ډیر زیات مننه څوک لکم زه
احمد همدرد سره پایډی کاتم د سپور لغمان
همدرد سه په خیر اغلی کومه پوښتنه مو درلوده
مانه نو یو پښتنه دا چې زموږه دغه پښتنه دا چې دغه کورونا کته اول خدا کورونا په یو ډول دا کده چې غټ او وړاو کنه کمزور او هغه په تستا شدید اول پښتنه دا دا او دغه ماده دا که یو سړی دا کورونا تیر کړی کنه کورونا خو ځکه پیډی کلی نه خورځانې په وروسته دا کورونا دا خواندا څه به زکام او صابندي دا نه خلک هغه کوي دغه دوايي کوي چې دینه خسي آیا ډاکټر سره موږ په خپل دغه دا چې دوباره په دغه سړی باندې دا مرض راتلې چې هغه مرض موجود وي په هغه وخت زمان سره
ډیره مننه
کړی دا په راتلې شي
سامه ده هم در سپ منه نکو دیر زیاده دکتر سپ دوی بیل چه کرونا اول پا چور دوله ده آیا خفیفه او دده ترسنگ شدیده هم لری او کنه او بل پختنه دوه چه حقا کسان چه پا کرونا اخته کیگه چه مخ که مهم دغه پختنه درلوده بیاد دویم زلده پره پا دغه کرونا بنده اخته کیگه او کنه
بالکل د کورونا وایرس اندر یو وایرس ده او دا کله دا چې چې خفیف ډول باندې خلک کې مېن سره دي کله متوسط ډول باندې او کله ډیر شدید ډول باندې دا د انسان د وجود معافیت یا د امیونټی یا د وجود د مقاومت پورې هم اثبات لري چې انسان په کومه کټګوري کې دا ناروغي تیری خفیف ډول متوسط او کله شدید کچېره د ناروغ ځوان وی چې د وجود مقاومت قوی وی وجود یې غښتلې وی د ځوانانو معمولا په دې ناروغانو کې د کورونا زور دې نه رسیږي په دې وجود د خلکو په وجود باندې ځکه وجود قوی وی او ویروس دا نشي کولای چې هغه ته ډېر ساده موارد کې نو په دې ناروغانو کې د عادي زکام لري چې ولې دا مرستې ویږي خو کچېره دا خلک د دې خلک وی چې هغه عمرونه ډېر وی یادا چې د کورونا یو ځات مقدار میکروبونه د هغه وجود ته داخل شي وی نو بیا په دې خلکو کې متوسط نه تر شدید حالت پورې د دې کلینیکي نه واه فرق کوي یادا چې دا خلک عمرونه زیات وی یادا چې مثلا د دوی نور امراض په دې من کې سره ولري لکه د وینې لوړ فشار لکه د وینې شکر نه راوي دا ناروغان چې چیرې ولري نو په دې ناروغان کې بیا د وجود مقاومت ډیر کم وي یو کم مقدار وایروس هم چې وجود ته داخل کې وي دا غي وجود ډیر متضرر کول شي او په دې کې بیا اعراض او علائم چې مان سره دي لکه تخت ته بدن نفس تنګي دا ځند هغه ډیر شدید حالت کې وي او کله کله ته دې ته هم خبر
راځي بله ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه کوم د تاسو نه چې په خبرونه کې مو د مکسره ونده واخیسته او د ګرانو دوستانو پوښتنو ته مو هم ځواب ویل مننه کوم د تاسو نه ډیر زیات مننه رب شو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې مو ویل د خبرونه په لړ کې مو البته د عامه روغتیا وزارت د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری په خبرونه کې د مکسره د دوی سره بود واکسین په اړه خبري وکړو چې آی د کورونا واکسین را پیدا سوی دی کچې را پیدا سوی دی آی افغانستان د هغو هیوادونو څخه دی چې دغه واکسین زر تر زر واخلي کومې سونځي چې دی د خلکو هغه حلسی او کنه جناب نظری صاحب په خیر اغلی خبرونی ته
تشکر سلام خدمت شما خانم زازه و تمام شنوندگان رادیو
زنده و سلامت باشین تشکر از اینکه تماس ما را پاسخ دادین طوری که گفته شدن قریب واکسین ویروس کرونا به بازار میایه و تقریبا 50% آن توسط کشورها خریداری شده آیا افغانستان هم از او جمله کشورها بوده میتونه که البته این واکسین را خریداری بکنه یا خیر؟
تشکر. دقیقا ما خوشبختانه افغانستان جزء کشورهایی هست که عضویت اتحادیه جهانی واکسین و معافیت را دارد. وزارت صحت‌عامه افغانستان از 3 ماه قبل با اتحادیه جهانی واکسین در تماس هستیم. ما همه روزه در مجالس و بحث‌هایی که صورت می‌گیره به خاطر تدارک و خریداری واکسین برای افغانستان کارهای پیش رفته. انشاءالله ما برای 20% نفوس افغانستان در قدم اول تا 3 ماه آینده واکسین داخل افغانستان خواهد رسید و بر اساس طرز العمل لیره که سازمان صحی جهان به خاطر تقسیم عادلانه واکسین کووید 19 یا کرونا در سطح دنیا آماده ساخته، بر اساس از او شناسایی خواهد کردیم افراد و اشخاص در جامعه. مثلا یکی از بحثایی که در او طرز العمل هست که در صورت رسیدن واکسین به کشور، اولین طبقه ای که باید واکسین شوند خدمه طبی هستند که عرضه خدمات صحی را برای هموطنان ما انجام میدن. و تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند و امراض مزمن دارند در کتگوری دوم قرار خواهد داشتند. و به همین قسم ما پیش خواهد رفتیم تا 20% نفوس خود را تکمیل بسازیم. مطمئنا تلاش ها به خاطر خریداری واکسین بیشتر، چون برای 20% واکسین نفوس افغانستان توسط اتحادیه جهانی واکسین به طور رایگان و در سطح دولت افغانستان
بله.
ببخشید که دفتر ما کم نزدیک وزارت دفاع هست.
خواهش میکنیم بفرمایید.
برای خوشبختانه برای 20% نفوس افغانستان اتحادیه جهانی واکسین را به طور رایگان به دسترس وزارت صحت عامه افغانستان قرار خواهد داد. ولی تلاش وزارت صحت عامه افغانستان برای است که بتوانیم واکسین بیشتر را خریداری بکنیم و دونرهای را پیدا بکنیم تا ما را کمک بکنن به خاطر خریداری واکسین کووید 19 تا بتوانیم نفوس بیشتر افغانستان را در سال 2021 وقایع بکنیم در مقابل ویروس کرونا.
بله جناب نظری صاحب، پدر راته وای است چې افغانستان امکانات د دې لري چې بالاخره دغه واکسین د ساتلو په برخه کې کار وکړي او کنه د ساتلو په برخه کې کوم خاص نشته دي؟
دقیقا هست. خوشبختانه افغانستان یک از جمله کشورهای است در منطقه که بهترین سیستم را تطبیق واکسین در منطقه داره. ما عملا 13 انتیجن را برای تمام از سال زیر 5 سال واکسین را تطبیق میکنه و توانایی از این وجود داره که در سال 2021 در قدم اول برای 20% و در قدم دوم برای 40% و 60% نفوس افغانستان واکسین را تطبیق بکنیم تا ما با معافیت جمعی و یا معافیت کتلوی برای دست پیدا بکنیم و گردش ویروس کرونا را در کشور متوقف کنیم.
بله، واکسینی که در کشورها کشور آلمان ساخته میشه، در رابطه با این صحبت بکنین، اونا باید گفتش را که در تقریبا 70 درجه سرد نگهداری شوه. آیا اطور یک امکانات خاص با او وجود داره یا باید اول خریداری بکنین بعد از او میتونین او را نگهدارین؟ بله جناب نظری صاحب، میشه جایتون را تغییر بتین؟ بهتر شد. بفرمایید.
خوشبختانه وزارت صحت عامه افغانستان سیستم زنجیره سرد در افغانستان داره، مجهز با یخچال ها به خاطر نگهداری واکسین های هست. ولی واکسین را که از کمپانی و یا شرکت فایزر ساخته شده و ضرورت به سیستم زنجیره سرد متفاوت داره که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. ولی در کنار هزو یک واکسین دیگه هم که تولید شده و 95% معافیت در مقابل ویروس ایجاد میکنه برای افراد، واکسینی هست که به درجه حرارت منفی 18 درجه تا به مثبت 8 درجه نگهداری میشه و خوشبختانه افغانستان سیستم زنجیره سرد افغانستان امو درجه حرارت منفی 20 تا مثبت 8 درجه را در سیستم زنجیره سرد افغانستان وجود داره و ما انشاءالله شاید علی خواهد بودیم که واکسین را برای ما اتحادیه جهانی واکسین روان پاس کردن، خواهد پرستادن که بتانیم در داخل سیستم زنجیره سرد افغانستان او رو نگهداری کرده بتانیم.
بله، هر شخص باید دوبار از این واکسین استفاده بکنه و یا هم میتونن دوبار این واکسین رو بگیرن؟ در رابطه با قیمت های این واکسین صحبت بکنین، آیا کدام قیمت خاص وجود داره که هموطنان ما باید او رو خریداری بکنه و یا خیر به صورت آزاد از طرف وزارت ستامه برشان اهدا میشه؟
خب اون قسم که گفتم در 20% نفوس افغانستان را برای فعلا تعهد اتحادیه جهانی واکسین وجود داره و این واکسین به طور رایگان به تصرف وزارت سرطان افغانستان قرار میگیره و به طور رایگان برای هموطنان عزیز تطبیق خواهد شد. مطمئنا حتی برای 20% یا برای 40% یا برای 60% نفوس افغانستان در صورتی که وزارت سرطان افغانستان او را تهیه و صادرات بکنه بر اساس قانون اساسی افغانستان واکسین به طور رایگان برای تمام هموطنان تطبیق خواهد شد، در صورتی که با شفاخانه های حکومتی مراجعه بکنند و از واکسینی که وزارت سرطانه افغانستان تدارک میکنه از او استفاده بکنند. مطمئنا این واکسین به طور رایگان خواهد بود و هیچ نوع هزینه ای در بر نخواهد داشت برای هموطنان.
بله، نظری سپ پدر هم کچری وای است چه آیا دغه واکسین با تر کوم موده پورې افغانستان ته ورسیږي؟ داسې مشخص ویلی شي چې تر څه وخت پورې او کنه؟
ما تاریخی را که برای ما گفته شده ما تا تاریخ 7 دسامبر یعنی 15 روز آینده باید درخواست خود برای واکسین برای اتحادیه جهانی واکسین تقدیم بکنیم و تا 45 روز بعد از تقدیم درخواست احتمالاً اولین شیپمنت واکسین برای کشور میرسه. این به این معناست که ما از امروز تا 2 ماه آینده اولین پکیج و یا بسته از واکسین را در افغانستان خواهد داشت.
بله، د کرونا ویروس پر با هم خبری وکړو. دا چې ویل کیږي د کرونا ویروس دویمه څپه هم را روانه ده او د ژمي پر اتاک سره دغه ویروس هم ډیر سوې دی. د تاسو د البته کچری وایس آیا تاسو سره د مشخص امر شته چې په دې وروستیو ورځو کې څونه کسان په کرونا باندې اخته شوي او کنه؟
مطمئنم متاسفانم قسم که شما گفتین موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده. ما عملا در هفته های 44, 45 و 46 اپیدمیولوژی تعداد واقعات ما افزایش یافته. فیصدی مثبت واقعات ما از 6% در هفته 41 و 42 و 27% در هفته 44, 45 و 46 افزایش یافته. تعداد واقعات ما از 2599 سمپل را که در لابراتوار وزارت سرطان افغانستان ثبت شده 186 واقع مثبت داریم. متاسفانه 13 هموطن ما در 24 ساعت گذشته به خاطر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و عملا تعداد مریض های مثبت بستری شده در شفاخانه های کابل و ولایت افغانستان رو به ازدیاد هسته و این نشان دهنده تعداد موج دوم کرونا را در افغانستان.
بله بله، جناب دکتر صاحب پدر هم وای از امی روغتیا وزارت چمتواله د دویم صفه د پارت صدې لکه څنګه چې موږ په اوله صفه کې د شاهدانو چې چمتواله نیول سوی وو، اما بیا هم خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، د چک په برخه کې او د ترڅنګ د شفاخانو د اکسیجن او یعنی په مختلفو برخو کې خلکو ستونزې درلوده. آیا د خاص چمتواله ورته نیول سوی دی؟
خب مطمئنن ما پیش از این که بخوایم بگویم که وزارت سرطان افغانستان تمام تلاش خودم به خاطر ارائه عرضه خدمات بهتر برای هموطنان عزیز داره. مثلا ما کار را که وزارت سرطان افغانستان در 3 ماه گذشته کرده بوید است که ما تمام مراکز صحی افغانستان 3500 مرکز صحی در سطح افغانستان را مجهز با دوا بستر را کردیم که بتانن مریضای کووید 19 و یا مریضای کرونا به اوجا بستری شود. مثل از این که در دور اول ما فقط شفاخانه‌های اختصاصی به خاطر کرونا داشتیم، دیگه همچنین یک مسئله وجود ندارد. تمام سیستم صحی افغانستان آماده ویرایی و بستری شدن مریضایی را که مثبت برای کرونا. مسئله دوم، بر اساس توصیه سازمان صحی جهان ما گروه‌های خیار را به خاطر تداوی افراد و اشخاصی که عراض و علایم شدیدی را ندارن و میتونن در خانه خود قرنطین باشن و از طریق تلفن و یا از طریق رفتن تیمای تیار به خانهشان برایشان دواهای مورد نیاز تجویز شود این تیم ها ساخته شده. ولی ما باز هم میخوایم بگویم که سیستم صحت افغانستان، سکتور صحت افغانستان یک سکتور رو به انکشاف است، یک سکتور در حال شکننده هست و میتونه که مشکلات خود داشته باشه. در کنار تمام آمادگی هایی که وزارت صحت افغانستان داره، ما مطمئنا چالش های هم داریم و این چالش ها مطمئنا بحث است که در سکتور صحت افغانستان وجود داره، ولی تمام تلاش جامعه چپنتکودان افغانستان برای ازی است که بتانم عرضه خدمات بهتره برای هموطنان عزیزی ما عرضه بکنم.
بله جناب نظری صاحب، د کلو بندو ولایاتو په اړه هم راته وایاست، آیا الته هم د خاص چمتووالی نیول سوی دی؟ یو دا چې اواسړیږي، لارې تقریبا بندیږي او محدودیتونه ستونزې را پیدا کیږي په کلو بندو کې، آیا د کووید 19 شفاخانه چې جوړې سوی وي اوس هم فعالیت لري نه لري؟ کوم امکانات چې شته دي پخوا و آیا اوس هم هغه امکانات لرو او کنه؟
تشکر. یکی از دلایل را که وزارت سلامت افغانستان تمام سکتور صحت را متمرکز ساخته به خاطر تداوی مریضای کرونا اینمی مثلا هسته، چون ما در زمستان قرار داریم، ضرور نیست که یک کسی که مصاب به کرونا هست به فرض مثال در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار زندگی میکند، باید که مرکز ولایت قندهار و به شفاخانه کووید 19 تداوی شود. در ولسوالی ولایت قندهار یک کلینیک وجود داره، یک شفاخانه خرد وجود داره و او هموطن ما میتونه که به او جبر مراجعه بکنه و خود تداوی بکنه. ما ولسوالی شاولیکوت را به نیت یک مثال گفتم، 3500 مرکز صحی در افغانستان آمادگی بستر کردن افراد و اشخاصی که مصاب به کرونا میشن در سطح افغانستان داره و دیگر ضرورت در این نیست که هموطن ما از یک نقطه دوردست کشور حرکت بکنه و بیایه به مرکز ولایت و یا در مرکز یک حوزه و یا در کابل به خاطر بستری شدن و یا تداوی مریض کرونا خود. میتونه به اون نزدیکترین مرکز صحی که نزدیک خانهشان است به اوج مراجعه بکنه، تمام امکاناتی را که به خاطر تداوی افراد مبتلا به کرونا ضرورت است در مراکز صحی افغانستان تجهیز شدن و اونا آماده تداوی را دارن.
بله ډیر ښه. یو خبره چې موږ مخکې هم البته شریک کړه د ځینو البته دوستانو هم اړیکې هم نیولې وي، هغه دا چې د ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته خلک مهاجرین در افتامت کوي، اما په خو غوندې څه چې په نظر کې نیول کېدل د قرنټین موضوع و څو ورځې باید دوی په کور کې پاتې سوي و یا هملته پاتې سوي و، هغه موضوعات اصلا اوس په نظر کې نه نیول کېږي. په ښار، بازار، دفترونو، کار ساحه، هر ځای کې یعنی خلک ډیر عادي رفتار کوي. په دې برخه کې به هم البته ولې د عامه روغتیا وزارت داسې کوم څه نه لري، کوم پیام نه لري، کوم البته داسې لارې چارې خلکو ته بیا هم نه ښیي تر څو چې د دې حالت نه البته پخوانی غوندې حالت سره بیا هم مخامخ نشو.
تشکر. در طرحی را که وزارت سلامت افغانستان برای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرد، یکی از بحث‌های که بسیار عمده و ضروری هست پوشیدن ماسک به طور اجباری اعلام شد در او طرح و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام ادارات دولتی و خصوصی هدایت دادند که باید استفاده ماسک اجباری شود. مسئله دومی را که وجود داره این است که وزارت سلامت افغانستان در جریان 9 ماه گذشته از طریق رسانه‌های محترم، از طریق شورای انکشافی و از هر پلتفرم و هر جایی را که تانسته همیشه این پیام رسانده که پوشیدن ماسک میتونه شما را از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری بکنه و باقی پیام‌های صحی را که به خاطر وقایع ضرورت است ما همیشه او را داشتیم، ولی متاسفانه چون جامعه ها به یک مقدار خسته شدن و برایشون دیگه شاید او ترسی را که در ابتدا نسبت به کرونا داشتن از افراد ما میتونیم در بین جامعه از اون استفاده نمی کنن، ولی بازم امروز هم پیام اساسی وزارت سلامت افغانستان همی است که فقط و فقط رفتار انسان ها میتونه باعث کنترل واقعات کووید 19 در هر کشور شود. اگر تمام افراد جامعه استفاده از ماسک را شروع بکنند، مطمئنا ما باید خود دیدیم که تعداد واقعات کووید ما کم خواهد شد و این یک مسئله بسیار عمده و اساسیه. در کنار از او در طرحی که وزارت اعظم افغانستان در کابینه ارائه کرده بود، محدودیت‌های سر رفت و آمد به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان وضع شده، در صورتی که نیاز باشه و ضرورت مبرم داشته باشن می‌کنند افغانستان. در غیر از اون صورت دیگر ضروری نیست و یک محدودیت وضع شده. مسئله بعدی را که در کابینه مطرح شده در داخل از این تر هستم، هر فردی که از بیرون از افغانستان داخل افغانستان سفر میکنه و داخل میشه باید سرتیفیکت لابراتوار را داشته باشه که نشان دهنده منفی بودن تستشان باشه، حداقل در 72 ساعت گذشته تست گرفته شده باشه، ماشین پی سی آر داده باشن از اظهار.
بله نظری سبلگ زایت هم تغییر وار کرده پر دیر بخنی سرم. بله بله میره بانی
در طرح این به این شکل آمده که ما بتانیم که افرادی که مثبت هستن داخل افغانستان داخل نشان و ما بتانیم که افرادی که داخل میشن منفی هستن و باعث گردش ویروس در کشور میشن.
بله جناب نظر صاحب په دې اړه هم راته وایاست، کوم واکسین چې تاسو د البته نور هیوادونو څخه افغانستان ته بیا راوړی، څنګه موږ البته د موږ هیوادوال په دې برخه کې باوري اوسې چې په دې برخه کې به شفافیت اوسي، آیا واقعا شفافیت به په نظر کې ونیول سي او کنه هغه واکسین به هم په ځینو خاصو اشخاصو باندې وویشل شي؟
خیر، خوشبختانه یک مسئله را که ضرورت است و در صورتی که ما طرح را که سازمان صحی جهان داده او را عملی نکنیم، متاسفانه که ما باعث گردش ویروس در جامعه خواهد شدیم. به این معناست که طبقه بندی افراد و اشخاص و شناسایی را که سازمان صحی جهان ارائه کرده و سازمان طرح خود گنجیده اونمو اصول مراعات بکنیم. وزارت اعظم افغانستان سهمی که من بیشتر بسیم گفتم در صورتی که واکسین برای افغانستان میرسه، اولین افراد و اشخاص را که باید واکسین برشان تدبیر شود جامعه طبی هستن چون عرضه خدمات صحی میکنن، به تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 هستن، جدا از اینکه در کدام قسمت از کشور زندگی میکنن، جدا از اینکه مربوط به کدام طبقه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی هستند، بر اساس اون طرحی که گفته شده با او اساس واکسین برشون تطبیق خواهد شد.
آیا دغه واکسین با پانګوال هم کولی سي چې راوړي افغانستان ته او په خلکو باندې وپرولي یا هم خرڅ کړي او کنه؟
مطمئنا سکتور خصوصی افغانستان، سکتور خصوصی منای که یک عضو از بدنه سیستم صحت افغانستان هستند، وزارت اعظم افغانستان اجازه خریداری واکسین های را که سرتیفیکت سازمان صحی جهان را داشته باشند برای سکتور خصوصی افغانستان داده و او می توانند که واکسین را از بازار خریداری بکنند در صورتی که موجود باشه. ولی یک مسئله که بسیار مهم و ضروری است، در زمانی که ما فعلا قرار داریم واکسین و بازار وجود نداره که سکتور خصوصی بتوانند خریداری کنند. تمام کمپانی هایی که نو شرکتی که در مرحله یک سوم تست واکسین ها هستن توسط اتحادیه جهانی واکسین های از او خریداری شده یا به اصطلاح عامیانه اگر بگویم پیش خرید شده.
بله
به این معناست که تمام واکسین ها را اتحادیه جهانی واکسین میگیره و اتحادیه جهانی واکسین به طور عادلانه بین تمام کشورها برای 20% نفوس تمام کشورها تقسیم میکنه تا ما بتانیم از مرحله حاد پاندمی عبور بکنه و او به این شکل است. ولی این به این معنی نیست که سکتور خصوصی اجازه خرید از او ندارن و اجازه تولید از او در افغانستان مطمئنن دارن. سکتور خصوصی میتونه واکسین را وارد بکنه و برای افغانستان که در کتگوری های مشخص شده وزارت اعظم افغانستان برای 20% اول نفوس نباشن، مثلا نیما برن و از سکتور خصوصی خود واکسین تجدید بکنن.
بله جناب دکتر صاحب، دست کم خاص شرایط هم لری ورته او کنه دغه واکسین کول؟ مثلا وروسته هغه کسان چې په کرونا باندې اخته دي په لمړیو کې کولای سي چې دوی واکسین وکړي، په منځنۍ یا هم په لسمو ورځو کې، او یا هم وروسته د کرونا یا هم په سر کې یا مخ کې د دینه چې په کرونا باندې اخته شي دوی کولای سي چې دغه واکسین تطبیق کړي؟
خب با وجود از اینکه هنوز این مسائل آنچنان به ارتباط ویروس واکسین کرونا مشخص نشده چون هنوز در مرحله نهایی است، ولی بر اساس اصولی را که واکسین ها دارن معمولا وقتی یک فرد مصاب به مرضی هست که واکسین از او تهیه شده، بنابراین تا زمانی که مصابیت از او ختم نمیشه، یعنی اگر دو کرونا داره تا زمانی که تست کرونا از جواب بر اساس اصول ما واکسین را نباید برش بکنیم. برای تطبیق میشه یا هیچ کرونا نگرفتن و یا اینکه تست کروناش منفی آمده و باز نباشن بتانه که واکسین را تطبیق بکنیم.
بله ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې موونده واخیسته کچیر د څه خاص کوم مشخص پیغام ولروي هغه دوستانو هغه هیوادوالو ته چې په کورونا باندې اخته دي، او البته بیا هم دوی پاملرنه نه کوي خار بازار دفتر او ځینو نورو ځایونو ته ځي، هغه هم هغه کسان چې التکار کوي هغه هم په کورونا باندې اخته کوي.
تشکر. ما منیش مسئول وزارت سلطنی انسان و منعیسی دکتر پیام رو برای عزیزی هسته کرونا هنوز هم جدی هسته، کرونا هنوز هم میتونه باعث مرگ افراد جامعه دوستان نزدیکان ما شده، بنابراین لازم هسته که ما نکات وقایعی را در نظر بگیریم، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم و استفاده از ماسک در اماکن عمومی یک مسئله بسیار ضروری و اساسی است و با استفاده از ماسک میتونیم جلوگیری بکنیم از مبتلا شدن خود و از خانواده خود برای ویروس کرونا.
بله ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته. مننه ډیر زیاته چې په خبرونه کې د موږ سره وای. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو یې اورې. د خبرونې په سر کې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي متخصص د موږ سره په خبرونه کې میلمه او چې د کرونا پر ناروغي باندې موسسو پوښتنې هم راوخسته، تاسو نظریات مو هم راوخسته، او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب هم تاسو ته توصیه درلوده چې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسئ تر څو چې په کرونا ناروغي باندې اخته نشي، او هغه دوستان یا هغه کسان چې په کرونا ناروغي باندې اخته دي باید کوم کارونه ترسره کړي، څنګه باید نورو څخه فاصله واخلي، او د دې ترڅنګ څرخ واړه باید موږ تاسو نوشجان کړو تر څو چې هغه حالات چې په موږ باندې راغلي دغه حالات څخه وځو، او وروسته دغه نه کله چې کرونا د تاسو وجود څخه وځي باید بیرته ټیسټ وکړي، او دا هم باید تاسو مشخص چې آیا تاسو دغه کرونا حالت تیر کړی دی تمام سوی دی او کنه. ډاکټر صاحب پر دې اړه خبره ترې درلودې چې ان شاء الله تاسو هم دغه برخل اوریدلې وسی. وروسته د غینې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری هم د موږ سره په خبرونه کې و چې غوی خبري مو هم واورید چې د کرونا واکسین ان شاء الله چې زر تر زره به افغانستان ته هم راورسیږي، لکه څنګه چې دوی هم وعده وکړه چې د افغانستان هر ګوټ کې هر څوک چې په کرونا باندې اخته کیږي هغه کسانو ته چې اولویت لري، هغه کسان چې سپینګیری دي ستونزې ډیر زیات دي، غوته به هم تطبیق شي چې دا به هم په وړیا توګه وسی، یعنی تقریبا 40% خلکو د پاره روسي دغینه نورې مرحله هم شته چې غوته هم کولای شي چې واکسین ورکړي. نو ډیر زیات مننه کوو د تاسو نه هم چې نن مو په خبرونه کې د موږ سره ملتیا وکړه. هله د چنن ورس خبرونه مو هم د خوخي وړ ګرځېدلې وي. تر بیا بل خبرونه تاسو هم پلو یو سپیشل لاس پرم خو وخت او خوشی به ولري خبرونه به هم د مکم کران تاسو وړاندې کړی او خو وخت تاسو وړاندې